یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا کړی چې په افغانستان کې باید د سولې خبرې په لومړیتوب کې وي. بلخوا عمران خان وایي دا یو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په افغانستان کې سوله غواړي.
صرف اب ایک کی هم سب کو خدشه ہے، وزنی اندیښنه د افغانستان امنیت دی. زموږ او د ټولو ګاونډیانو هڅه دا ده چې هلته یو سیاسي جوړجاړی
د پکتیا نوې مشرتابه والی د پولیسو او ملي اردو قومندانانو کار پیل کړ.
جدي غوښتنه دي مګر دا چې د نظامی او امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي ایجاد شي.
د کونړ د مرورې ولسوالۍ خلک وایي د اوبو لګولو هغه سیستم چې د لمر په برېښنا کار کوي دوی ته نه ورکول کیږي.
چا سره واغسلې، چا ټریکټر را وسلې، هغه تاوان را باندې وکړل او بیر افسه بند کړل. دا غزمه کې وسونه
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز دوحه کې له طالب مرکچیانو سره کتلې دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې د کندز ښار په څنډو کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی او لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې 15 وسله وال کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز دوحه کې له طالب مرکچیانو سره کتلې دي. یوناما پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په پرونی کتنه کې د سولې له بهیره د ملګرو ملتونو پر ملاتړ خبري شوې دي. یوناما وړاندې لیکلي د سولې خبرې باید رښتینی وي او د جګړې د پای ته رسولو او هیلو ته د افغانانو د رسیدو لپاره باید لومړیتوب ورکړل شي. د سولې بین الافغاني خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شوې، خو له څو ځل مخامخ کتو او اجنډا جوړېدو پرته بلکوم د پاموړ پرمختګ نه دی پکې شوی. افغان حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې خبرو ته صداقت نه لري. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ یا لوږې د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د دې ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند بلازا ایواري پرون په دې اړه وویل:
اروپایی کمیسیون په افغانستان کې د لوګي په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي بشر دوستانه مرستو په توګه 25 میلیونه یورو جلا کړل. دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی او د لږ تر لږه 11 میلیونو کسانو لپاره د خوړو ناورین رامنځته کړی. علاوه په دې چې 3 میلیونه کسان وارده مخه د خوړو له بیړني حالت سره مخ وو.
د نامنیو تر څنګ وچکالوی هم زرګونه کسان له خپل اصلي مینو کډوالۍ ته اړ کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یو غونډه کې ویلي چې له طبي پیښو له امله بې ځایه شو او زیانمنو شویو خلکو ته باید مرستې په متوازنه توګه وویشل شي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې د کندز ښار په څنډو کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دا غونډه پرون د سیاست فامیلیو او سیدرک سیمه کې په نښه شوه چې 6 طالبان پکې وژل شول او 1 ټپیان شول. دا برید داسې وخت شوی چې طالبانو په کندز او شاوخوا نورو شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دفاع وزارت همدارنګه په لوګر کې هم د طالبانو په څو اهدافو باندې د بریدونو خبر ورکړی او ویلي چې له 6 زیات طالبان پکې وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې د وروښتې مرګ ژوبلې او د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو باندې ټینګار وکړ چې د خبرونو د خبرولو په وخت کې له پوره دقت کار واخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د خکېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړه چې څو نور وزیران او د رسنیو مشران هم پکې ناستو.
ازادي دی بیان له تعرض نه مسؤونه ده. د فرد حقوق په ټولنه کې هم له تعرض نه مسؤون دي. که یو څوک غلط خبر نشري ټولنې ته ضرر رسیږي، د افرادو حقوق ته ضرر رسیږي، د هغوی حقوق هم مسؤون دي. او دا داسې نه ده چې تنها هغه خلک چې د دوی خبر اوري د هغوی حقوق دي، دا څوک چې وایي د ده حقوق هم پکې ضایع کیږي.
حلیمی انتقاد وکړ چې د په حواله باندې د طالبانو په تړاو رسنیو ځینې ناسم خبرونه خپاره کړي وو. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون استازي ضیا بومیا بیا د غونډې ته په وینا کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې که ټولې رسنۍ مخاطب ګرځول کیږي عادلانه کار نه دی، باید د سرغړونې په صورت کې هر قضیه جلا وڅېړل شي. ازادي راډیو ته غواګیست. په پاکستان کې د ترګری عزت پوزیان ویلی دي چې په کوټه کې 15 وسلوال وژل دي. د ترګری عزت ډلې د یو بیان لمخې د دوی سرتیرو بیګاش په د کوټه په هزارګنجي سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په پټنځای باندې امبریت کړی دی. د بیان لمخې د امبریت په محل باندې په پوزیانو هم ډزې شوې دي. په بیان کې دا شوې چې د پوزیانو په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال وژل شوي او دوه نورې تیښتې ته اړستل شوې دي. د نړۍ شپاړسو نه اټومي هیوادونو پر اټومي قدرتونو غږ وکړ چې د هستوي وسلو لمنځوړلو ته لاس پکار شي. د سټاکهولم نو وخت په چوکاټ کې د رټولو شوو دغه هیوادونو استادو پرون خپل څلورمه غونډه په مادرید کې وکړه. د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د پرونی غونډې په اعلامیه کې پر نه اټومي هیوادونو غږ شوه چې د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون اړتیاوي پوره کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس غونډه کې ویلي اټومي بي وسلې کېدنه امکان لري او په خبره دا سملاسي اړینه چاره ده. غونډه کې د وسلو د کنټرول اړه د موسکو او واشنگتن د خبرو د اعلان هرکلی هم شوې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ټینګار کړی چې پراتلونکو کې به په هر بیه باید د اټومي تقابل مخنیوي وشي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړی نیمه پای لوبه کې نن شپه ایتالیا او هسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د لوبې ګټونکو ټیم به راتلونکي یکشنبه د اروپا کپ پای لوبې ته وځي. ایتالیا نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره په کوارټر فاینل کې بلجیم مات کړی وو او هسپانیا هم له سویس ګټلې. بله نیمه پای لوبه چهارشنبه د انګلستان او ډنمارک ترمنځ ده.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو د آزادۍ رادیو پر وپانه دا او نور خبرونه په تفصیل سره کتلای او لوستلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د آزادۍ رادیو د وپانه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د خبرونه لومړی راپور. ملګری ملتونه وایي د سولې خبرې باید پرختینه ډول پایل او لومړیتوب ورکړل شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز په دوه کې د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې کړي. یو نامه پر خپل ټوټر لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان له هڅو څخه د ملګرو ملتونو پر ملاتړ بحث شوی دی. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان ټول ګاونډیان په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي په لټه کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا دوه تتللي. یوناما د دې سفر موخه د افغانستان د سولې خبرو د بیا پایلې دوه هڅه بولي. د برالاینس پروند د طالبانو لمر چپلاوي سره هم لیدلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د لیدنه کې افغانستان کې سولې ته پاړتیا او لدی بهیر د ملګرو ملتونو په ملاتړ بحث شوی. یوناما زیاتوي مرمن لاینس طالبانو ته ویلي د سولې خبرې باید په رښتینې ډول پایل او لومړیتوب ورکړل شي. زکه د سولې خبرې د جګړې د پای یوازینې لار او د افغانانو هیله ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي داسې مهال دوه تزي چې هلته د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. پرون یو شمېر رسنیو خبرونه خپاره کړل چې ګوندې طالبانو د سولې کومه طرحه جوړه کړي او شربي افغان حکومت ته وسپاري. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر دا خبره ردوي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې لیکلي دا سه هیڅ شای نشته. د افغانستان د سولې په اړه لوګ دی مودې هله بخونکې خبر نشته. خو د جګړې د پراخېدو په اړه هر ورځ نوې راپورونه خبريږي. تر دې چې د موضوعاتو د افغانستان د ګوندیانو اندېښنه هم راپارولې ده. پاکستان چې افغانستان کې د جګړې په دوام او طالبانو په ملاتړ تورن دي. لومړي وزیر یو ځل بیا افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته پرسیدو ټینګار کړی. عمران خان پرون بلوچستان کې ویلي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل په اړه اندېښمن دي.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے اوس یہ وزنے اندیکھنا دا افغانستان امنیت دی. ما دا ایران لے جمہور رئیس سرا ہم خبری وکڑی او زمک او دا ٹول گاونڈیانو حسدا دا چی حل تیو سیاسی جڑ جاڑی وشی گڑوڑی او اگدا کورنی جگڑا پائل نشی لے دی با افغانستان تا چیز مگورن دی تا ٹول زیاد زیان ورسی گی خو مکتب زیان له کډوالو سربیره داوی چی مرکزی آسیا سره به زموږ تړلتیا اغیزمن شي
متاثر ہو جائے گی.
په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر شیخ رشید هم له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې خپل منځي خبرو ته سره کینی.
عمران خان کی حکومت کی خواهش
دا عمران خان د حکومت غوښتنه دا ده چې طالبان او جمعیت اسلامي چې پکې اشرف غنی، کرزی، عبدالله د هغوی د دفاع وزیر او نور دي دوی سره خپل کې خپل هواد افغانستان یا هم دوه کې کینی موږ به پریډیر خوخ سو دوی چې هر څوک وټا کی او خپل ستونزه حل کړي پاکستان به منی
پاکستان کے لیے قبول ہوگا.
د افغانستان حکومت بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته نږدې او افغان ځواکونه کولای شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. حکومت دا هم وایي چې د سولې هر ډول خبرو ته چمتو دي، خو پر طالبانو او ملاتړو یې نیوکه کوي چې د سولې د خبرو پر ځای تاوتریخوالی زیات کړی او جګړه یې لومړیتوب دی، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل شي او باید د سولې موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړو سخت زور اخیستی او د هیواد په بیلابیلو برخو کې خورا زیاتې سیمې د دولت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز باس کې د ولسوالیو د سقوط او د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه هم باس لرو. د دې خبرونې د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان حکومت د پکتیا په ملکی او نظامی مشرتابه کې لوی بدلونونه راوستي دي. د پکتیا لپاره نوی ټاکل شوی ولی، د جنوب ختیځ زون لپاره د تندر قلوردو نوی قومندان او نوی امنیه قومندان پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د دې ولایت خلکو او دولتي کارکونکو ته ورو پیژندل شول. دا بدلونونه وروسته له هغه راځي چې د پکتیا نه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې او د پخوانیو ملکی او پوځي چارواکو پر مدیریت له دې کبله سخت انتقادونه وشول. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د یو ولسی غونډې په ترڅ کې د ولایت ملکی او نظامی څوکیو ته نوې مسولین ور وپیژندل شول. ډګر جنرال ګل نبی احمد زید د پکتیا د نوې ولی په توګه، تورن جنرال ددان الوانګ په اسبل ختیځون کې، د 203 تندر قلوردو د نوې قومندان په توګه، او پاسوال عبدالقیوم باقیزوی بیا د پکتیا د نوې امنیه قومندان په توګه دنده پیل کړه. د بدلون وروسته لا غیر ازی چې په پکتیا کې د وسرولو طالبانو لورې نه ولسوالۍ سقوط شوې او د دې ولایت په خوانی سیمه ایز امنیتي او ملکی چارواکي د ولایتي شورا د یو شمېر غړو او د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو لتوندو نیوکو سره مخ شول. د پکتیا اوسیدونکو له نوې ملکی او نظامی رهبرۍ غوړي چې له لسوتل سیمه ژر بیرته ترلاسه کړي او د سیمه ایز حکومتوالۍ په پیوړی کولو سره خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي. د دې ولایتي اوسیدونکو سید جمال دین اسف خل ازادي رادیو ته وویل،
خلک دی وضعیت دی سمون لپاره د تغو تغیرات او ارکلای کوي. موږ د امنیتی وضعیت څخه زیات ستونزې لرو. د بیا رغونې برخه، د خی حکومت ولای برخه، دغه فاصله چې د حکومت او خلکو ترمنځ رامنځته شوی، د دې واټن له منځه وړلو لپاره باید ژر او جدي اقدامات وشي.
مدني فعال احسان احسان بیا د نظامی ادارو ترمنځ د پیوړی همغږۍ د رامنځته کولو او د مرکز له لوري سیمه ایزو مسؤلینو ته په چارو کې د پوره واک د ورکولو غوښتونکی دی.
اول ستونزه خو په ولایت کې داسې دلته کوم والی راځي هغه له صلاحیت او واکونو سره نه راځي. جدي غوښتنه د مګه داسې د نظامی او امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي ایجاد شي، د هماهنګۍ تر څنګ ګډ عملیات.
د پکتیا نوی ټاکل شوی والی ډګر جنرال ګل نبی احمد زی په خپلو خبرو کې وویل چې په اداره کې شته ستونزې به په ګډه له منځه وړي او د پکتیا د اوسني وضعیت په ښه کولو کې له ټولو پکتیاوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د تندر قلوردو نوی ټاکل شوی قومندان ددان لونګ وویل چې د جربه له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې به عملیات پیل کړي. په پکتیا کې ملکی او نظامی ادارو ته په داسې مهال نوی مسؤلین ورپېژندل کېږي چې د دې ولایت له 14 ولسوالیو 9 ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره دي او د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم وخت نا وخت په امنیتي پوستو بریدونه کېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لو د مازیګر تر او وو ورځې دیونه خبريږي د مازیګر په وو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه پیلېږي د مازیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غاک آشنا رادیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادۍ رادیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي اوس هم اقتصادي خبرونه
له افغانستان د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي تازه حسي بل شوې دي د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت ویان اکبر رستمین نازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کرنې وزارت د ملي امنیت شورا کورنیو چارو مالی او صنعت او سوداګرۍ وزارتونو د زعفران کارانو د ملي ټولنې استازیو ترمنځ ناسته شوې او چنګار شوې چې د زعفرانو د قاچاق په مخنیوي کې رغنده ګامونه واخیستل شي نو موري وویل چې د افغانستان زعفران په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی او باید د غارځښت وساتل شي کرنې وزارت وایي دمګړۍ د تولیداتو پر زیاتوالي د پروسس مرکزونو جوړولو او تجهیز او د کیفیت د کنټرول لابراتوارونو جوړول د بزګرانو روزنه او یو شمیر نورو برخو کې ډیر کارونه ترسره شوې دي تر دې وړاندې داسې ریپورتونه موجود و چې د افغانستان زعفران نور هیوادونو ته قاچاق کیږي او هغه هیوادونه په خپل نوم زعفران پلوري افغانستان په 1999 کال کې یو میټریک ټن زعفران تولید کړی وو او شپږ ویشت میلیونه ډالر یې دغه بوټي د تولید او پلور لپاره ترلاسه کړی وو ښاغلی رستمی وایي په تیرو څو کلونو کې شپږ دېرش ټنه زعفران هند متحده عربي اماراتو سعودي عربستان متحده ایالاتو کاناډا او چین ته صادر شوي دي د ننګرهار په فابریکو کې د محل 2000 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدینن ازادي راډیو ته وویل چې اوس محل د 200 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې 350 تولیدي فابریکې فعالیت کوي چې پکې 2000 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده دغه فابریکې د المونیمي او پلاستیکي لوښو کرنیزو وسایلو ترشل مرمر ډبرو اوسپنې ویلې کولو د پټریو تیزاب یو شمېر نورو برخو کې فعالیت کوي د خغلی احمدی په خبره دغه تولیدات دغه هیواد پر ولایتونو سربیره پاکستان تاجکستان ازبکستان او اروپای هیوادونو ته هم صادریږي چارواکي وایي که په صنعتي پارکونو کې د برېښنا ستونزه حل شي نو کورنی تولیدات به لا پراختیا پیدا کړي او د کابل په شازده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ 15 پېټه پوله یو یورو شپږ نوي افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند یو سل دولس افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال یو ویش افغانۍ 10 پوله زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله زر هندي روپۍ یو زر اتیا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1590 افغانۍ
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري د هغې سایبری حمله په اړه نور معلومات را برسیره شوې دي چې په امریکا کې د سافټویر یو لوی شرکت په نخښه کړی و هغه شرکت چې حمله پرې شوې انټرنیټي خدمات رسوي او په ټوله نړۍ کې لسګونه زره مشتریان لري حمله کوونکي څه هدف لري او له دې حملې څخه څومره شرکتونه زیانمن شوي دي جزئیات په دې راپور کې
د جولای په 15 منیټه امنیتي متخصصینو د هغې سایبری حملې اغیز ارزولو ته دوام ورکړ چې د ریویل په نوم یې ډلې ادعا کړې دا ډله روسي ژبه وایي او د بیټ کوین انټرنیټي پیسې په بڼه د اویا میلیونه ډالرو باج غوښتنه کړې ده دې ډلې تهدید کړی چې که پیسې ورنکړل سي د هدف ګرځول سویو شرکتونو معلومات په علني خپاره کړي خو داسې څرګنده کړي چې په دې اړه خبرو ته چمتو دي د دې حملې له کبله په ټوله نړۍ کې له 800 څخه تر 1500 پورې تجارتونه اغیزمن شوي دي دا حمله پر کاسیا انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکت سوي چې له کبله نور شرکتونه او تجارتونه هم اغیزمن شوي د کاسیا شرکت رئیس فرید وکولا له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې د زیان اندازه لګول ګران کار دی ځکه د کاسیا مشتري شرکتونه او ادارې اغیزمن شوي دي د سایبری امنیت متخصصین وایي دوی باور لري چې په لږ تر لږه اول سیوادونو کې تجارتونه اغیزمن شوي چې له دې سره دا حمله په تاریخ کې د باج اخیستلو تر ټولو لویه انټرنیټي حمله ده په سویډن کې د کوپ چین په نوم شرکت سلګونو مارکیټونه ځکه وتړل سول چې د پیسو ماشینونو یې کار پرېښی د دې ترڅنګ یو شمېر درملتونونه د تیلو پمپونه دولتي ریل ګاډۍ او دولتي اس وی ټي تلویزیون هم اغیزمن شوي دي د جرمني فدرال سایبر امنیتي ادارې ویلي چې دوه انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکتونه هم هدف ګرځیدلې په نیوزیلند کې د شوانزیو او وړکتونو انټرنیټ هم قطع شوی دی د امریکا فدرال تحقیقاتی اداره اف بی آی په دې باور ده چې رویل د می میاشتې په هغه حمله کې هم لاس درلود چې په برازیل کې د غوښو یو تجارت په نښه کړ او په پای کې دې شرکت هکرانو ته $11 میلیونه باج ورکړ. په جون کې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ژنیف کې د سرمشریز پر مهال د سایبری باج اخیستونکو ډلو په اړه خبرې وکړې چې ګواکې په روسیه کې دا ډلې په موافیت سره فعالې دي. بایدن ویل چې د همداراز پوتین ته ویل چې امریکا به غبرګون وشي که کوم تحقیقات دا څرګنده کړي چې روسیه د یوې سایبری حملې تر شا لاس لري. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 15 ویل چې امریکا له کرملین څخه د کاسیه شرکت له حملې سره په تړاو معلومات نه دی غوښتي. د ویل چې په دې اړه د سایبری امنیت پر موضوعاتو د پوتین او بایدن د خبرو پر مهال بحث کېدای سي. د بایدن او پوتین ترمنځ د دوغو سلام مشورو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همداراز په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلم کې خپریږي. او اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې پوښتلی چې په دوحه کې بیا پل شو خبرو ته څومره تمه کېدای شي. وړاندې راغلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مرکچي پلاو د تماس ګروپونو له تیرو دوه ورځو راهیسې په دوحه کې خبرې بیا پیل کړې دي. د لیکوال په وینا په دواړو اړخونو فشار دا و چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي او روانه جګړه ودروي. ورځپاڼې لیکلي چې دا فشار یوازې د افغاني اړخونو نه بلکې په نړیواله کچه هم دواړه خواوې تر فشار لاندې وي چې ژر تر ژره خبرو ته وګرځي او خبرې پیل کړي. بل اړخه د جګړې له روان وضعیت څخه ځینو بهرنیانو هم ویره لرله او خپلو ګټو ته یې ګواښ کړله، نو ځکه یې په پرلپسې ډول د خبرو د پیل غوښتنه کوله او په دواړو اړخونو یې فشار راوړ. لیکوال ټینګار کوي چې دا ځل خبرې په داسې وخت کې پیلېږي چې نږدې ټول بهرني ځواکونه وتلي دي او نوره د جګړې پلمه نه ده پاتې. هیواد ورځپاڼې لیکلي که څه هم امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته د پای ټکی کېښود، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا دوام مومي. د لیکوال په وینا د ښکېلتیا هم د امریکا لپاره مهمه ده، ځکه په ویومه لسیزه کې افغانستان ته د امریکا د نه پاملرنې له امله شوروي پر افغانستان یرغل وکړ او له امله یې سیمه او نړۍ وننګول شوه. په ورته وخت کې ورځپاڼې لیکلي چې د افغان سولې لړۍ چې خپل امریکا له طالبانو سره د جوړجاړي په ترڅ کې رامنځته کړې باید د بریا تر برید ورسول شي. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا باید په ډېر دقت او د افغانانو د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ګام پورته کړي او له افغانستان سره ژمنې باید ترسره کړي، هغه ژمنې چې په تړونونو کې شوې دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د افغانستان د حکومت هڅې هم دا دي چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته له امریکا او نور نړۍ سره خپلې اړیکې او همکارۍ د معمول په څیر پاتې او غوره فرصتونه رامنځته کړي. او اطلاعاتو روز ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او یوازې دوه وروستیو میاشتو کې نږدې 80 ولسوالۍ چې ډېری یې د هیواد په شمال کې دي طالبانو سقوط کړي دي، چې ځینې یې د ولسي پاڅونوالو په مرسته امنیتي ځواکونو بېرته نیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د سقوط نه تکتیکي شاتک بللی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو لخوا جګړه بې مخینه زیاته شوې چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. لیکوال ټینګار کوي چې جګړې ته ورګرځېدل د افغانستان دولت او طالبانو په ګټه هم نه ده او باید د سولې لاره وټاکل شي. د لیکوال په وینا د شخړې حل لاره د سولې خبرې دي، کنه دغه هیواد به کورنۍ جګړې ته ورټیل وهل شي چې دا به د هیڅ لوري په ګټه نه وي.
د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو په یو لاریون کې پر چارواکو سخت انتقادونه وکړل. لاریونوالو ویل د لسګونه میلیون افغانیو په لګښت د للمي ځمکو د خړوبولو لپاره حکومت د لمریزې برېښنا سیستم جوړ کړی، خو د ساختماني شرکت مالک اجازه نه ورکوي چې پر دې سیستم خپل کښتونه خړوب کړي.
مخبل حق غواړو.
دا د هغو په لسګونو لارینوالو چغې دي چې کومو د خپلو ځمکو خړوبولو لپاره د لمریز برېښنا پر مټ د جوړ شوي سیستم د فعالولو او ځمکو ته د اوبو رسولو غوښتنه کوله. د لاریون یو ګډونوال او قومي مشر حاجي محمد عارف ازادي راډیو ته وویل
د اوړي د سره فصل یا د غنمو وربش وغوسلو او د منځ لاړ همدغه شان ته زمونږ د مینې تاسې وګورې تقریبا درې څلور زره جریبه ځمکه
لارون کون کو ویل للمیزم کو تا دا اوبو رسولو پا دغ سیستم شاوخوا شل میلیون افغانی لگول شوی او هیله درلوده چی یاد سیستم با فعال شی او دا دوی للمیزم کی با خروب کری. دا دوی پا خبره چی پا همدی هیله پا خپلو زمکو کی کختو نو کرل خو هغا طول دا اوبو دا نشتون پا وجه و سوزیدل. حاجی محمد
وطری لالا وکلی وطری چی وکلی من خو غریب خلق دی چوک لار بازار کې جوار په بیا واغسه چا سره واغسلې چا ټریکټر راوسلې هغه تاوان را باندې وکړل او بیر افسه بند کړل د غزمکه تاسو په خپلې نه چې زمنګ غزمکه وسوله مونږ ته نو خو جوړ کو.
د کونړ حکومت مسولین وای چې یاد سیستم د شرکت لخوا لا هم پورا نه دی جوړ شوی نو ځکه حکومت ری نه تسلیموي او په یاد ستونزې د کرنې او مالداري وزارت هم خبر کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید
دا یو سلسله کمبوتیان لري او تر هغه چې کمبوتیان شرکت والا رفنه کی نو موږ د دې پروژو د ګټې اخیستنې لپاره اقدامات نشو کولای. موږ د شرکت سره مختماس کیو د وزارت زراعت ته موږ مکتوب هم لیکلی دا او دغه موضوع هم پکې واضح کړی دا.
د روان کال په پسرلی کې د کرنې او مالداري وزارت لخوا د کونړ په مروره سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې له کونړ سیند څخه د اوبو پورته کول لپاره د یو نوي میلیونو افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا څلور سیستمونه جوړ شول خو اوس خلک شکایت کوي چې څلور واړه کار نه کوي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوسې جانانا لات بل ډول دی ورا غاڑی وانو سے جانا نالات بلدول دی ڈولو سنگار د جن کوم مخ بندنو وڑے ڈولو سنگار د جن کوم مخ بندنو وڑے چت خف نشے پہ زوانا لات بلدول دی را غاڑی نو سے جانا نالات بلدول دی ورا غاڑی وانو سے جانا نالا بلد ولدی. گران حواد والو پکور پاتشی چنگ تا دا مور پاتشی کرونا دا شان ما تکلی.
دے کرونا دا مخنیوی لپارا سیحی لارخوونی پا پای کی ونیسی پا پام کی ونیسی او پا دی توگا هم خپل جوند خوندی کری او هم د خپلو هیوادوالو او خپلو کورنیو ژوند. ستاسو لا پیغامونو
دا ازادي راډیو ته د خیش لرم ز علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د خلاینو د ولایت زه نماینده یم. اچیا نوی کور لرم په اچیا نوی کور کې دا سړی خولاسې چې د ماښام د لږو لریجي خوري دا خلک به دا سوي دي چې کورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان را نجورې ودغوته اچولي دي چې وای ننجور را کوي او نو د خدای وشه ته وګورم اوس پاک خورې چې موږ داسې در بدر وي دا خاکې په سر چې د خدای شام شیم نه لرو او دغه بیغان د ازادي راډیو ته لرم چې بېخي موږ ال خراب دی په سر کې سر در بېشین کې پراتو یو قسم یې په خدای که د خدای شام شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خو ولا کړه ماښام به په شلو کورو کې دو کال انجلی یا دو کال انجلی یا شدر پر باندې یالا پر باندې یو یاد نه پېږه کې په پور کې راک نو دا خدای وشه ته وګوري دا خدای وشه ته وګوري موږ په حق ورسې دي دا در بدر مسلمانان خای کی په سره ولسې نږدې یو داد بیا داد وای. السلام علیکم و رحمت الله.
جمعه خان هم تردم د لغمان ولایت د شمول فعالین تاسو ته زحمت در کوم دلته دغه د ماجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم د لغمان ال شمول فعالین د شمول فعالین او د لنګار ول فعالین دلته ډیر نامي د یو ټول خلک دي شوې دي د کډوال شوې د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم یو هم د دې وطن داری او کې څنګه کډوال دي نیم در خلک دي بلته د یو خیمه نه لګي د څرګند د سیمټو ګورین د یو خیمه یو کړی ورکی ورکی یعنی مشمانه مریضانه دي او دلته د ولایتي ادارې لغمان والی کومګ نه کوي کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکې ونیسئ چې دغه د کډوالو حق کړه سم یو جدي اقدامات وکړي دې ته کوم مرسته چې کېږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کېږي ورسره دلته هیڅ چا دې سره کومګ نه کړی تقریبا یو میلیونه د سپي راغلي دي سرګان هیڅ ورسره مرسته نه کوي واد منډه زما پیغام مسلین چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څوک مرسته او کومګ نه کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.